د قاضیانو کتاب یو لسم باب د جلاد یو بہادر فوجی افتاح دیو فحاشیز ویو داغه د پلار هم جلاد نومو د جلاد د خپل خزینه نور زامن همو او کله چاغي لوی شو نو افتاح مجبور کو چې د کورنه لاړ شي. هغه یغه ته اول
تا ته زمونږ د پلار په میراث کې حصم نه ملاویږي ته د بل خزیز وی.
افتاح د خپل ورونو نه وتښتید او د توب په ملک اوسید. هلته د بیکار بدماشانو ډله دا غسر شوا او غیبه دا غسر ګرځیدل. لږه موده پس امونیان د بنی اسرائیلو خلاف جنگ له لاړل. کله چې داسې وشول نو د جلاد مشران لاړل چې افتاح د توب ملک نه واپس راولي. هغې اویل
راشه او د امونیانو خلاف په جنگ کې زمنګ مشر شه.
خو افتاح ورته وویل
تاسو زمانه دومره نفرت وکړو چې دې ته مو مجبور کړم چې د خپل پلار د کور نه لاړ شم. اوس چې تاسو په تکلیف کې یې نو مال ولې راغلی یې؟
هغه افتاح ته وویل
اوس مونږ تاله ذکر را واپس شو چې غواړو چې مونږ سره لاړ شي او د امونیانو سره جنگ وکړي او د جلاد د ټول خلکو مشري وکړي.
افتاح هغه ته وویل
ښه ټیک ده که تاسو ما د ځان سره واپس بوزئ چې امونیانو سره جنگ وکم او مالک خدای ماله پته راکړي نو زه به ستاسو مشر شم.
هغې ورته په جواب کې وویل
موږ ته منظوره ده مالک خدای زمونږ گواه دی.
نو افتاح د جلاد مشرانو سره لاړو او خلکو هغه د قبیلو مشر او فوجي مشر جوړ کو. افتاح په مصفا کې د مالک خدای پړوان دی خپل د تړون خبرې بیان کې. بیا افتاح د امون بادشاه لا پیغام وړون کې ولېګل چې ورته ووایي
ته زمونږ سره څه لانجه لرې؟ تا زمونږ په ملک باندې ولې حمله کړې ده؟
د امون بادشاه د افتاح پیغام وړونکو ته جواب ورکړ
کله چې بنی اسرائیلیان د مصر نه راووتل نو هغې د ارنون سیند نه واخله تر یبوک سیند او د اردن سیند پورې زما ملک ونیولو. نو اوس به ته مالا دا بغیر د جنگ جګړې واپس راکې.
افتاح د امون بادشاه ته واپس پیغام وړونکي ولېږل چې داسې ورته ووایي
دا رښتیا نه دي چې بنی اسرائیلو د مواب یا د امون ملک نیولی دی. داسې وشول یعنی کله چې بنی اسرائیلیان د مصر نه لاړل نو هغوی د صحرا په لاره بیر کلزم ته روان شول او قادس ته رالل. بیا هغوی د ادم بادشاه له پیغام وړونکي ولېږل چې اجازت ته نه غواړي چې د هغه په ملک تیر شي. خو د ادم بادشاه هغوی نه پرېښودل. هغوی د مواب بادشاه ته هم وویل خو هغه هم پرې نه ښودل چې د هغه په ملک کې تیر شي. نو بنی اسرائیلیان په قادس کې ایسار شول. بیا هغوی په صحرا کې روانو د ادم او د مواب ملک نه تاوېدل تر دې پورې چې د مواب نورخاته طرف ته رالل چې د ارنون سین بل طرف ته. هغوی هلته خیمې ولګولې خو هغوی د ارنون نه پورې نه وتل ځکه چې دا د مواب د حد پوله وه. بیا بنی اسرائیلو په ازبون کې د اموریانو بادشاه سیهون ته پیغام وړونکي ولېږل چې د هغه نه اجازت وغواړي چې هغې د هغه په ملک تیر شي او خپل ملک ته لاړ شي. خو سیهون بنی اسرائیلیان تیرېدو ته نه پرېښودل ځکه چې په هغې بې اعتباره و. هغه خپل ټول لښکر راغونډ کړ په یحس کې یې خیمې ولګولې او په بنی اسرائیلو یې حمله وکړه. خو مالک خدای د بنی اسرائیلو خدای پاک بنی اسرائیلو لا پسیهون او د هغه په لښکر باندې فتح ورکړه. نو بنی اسرائیلو د هاغ عموریانو هغه ټوله علاقه قبضه کړه کوم چې په هغه ملک کې اوسېدل. هغوی په جنوب کې د ارنون نه واخله په شمال کې تر یګوب پورې او نور خواته طرف ته د صحرانه والا نور پریوته طرف ته د اردن سیند پورې د عموریانو ټوله علاقه قبضه کړه. نو دا مالک خدای د بنی اسرائیلو خدای پاکو چا چې د خپلو خلکو بنی اسرائیلو دپاره عموریانو شړل چې تاسو له څه هم ستاسو معبود کمز درکړی دي نو هغه به ستاسو سره وي. خو چې مالک خدای زمونږ خدای پاک مونږ له څه هم راکړي دي هغه به زمونږ سره وي. ستاسو خیال دا دی څه چې تاسو د مواب د بادشاه د سفور د زوی بلګ نخه خلک یې؟ هغه کله بنی اسرائیلو ته د جنگ دعوت ورکړی دی سو، هغه کله زمون خلاف جنگ کړی دی سو. بنی اسرائیلو درې سوه کالو راسې حزبون هو ایرو ایر او د دینه ګیر چاپیره خارونه او د ارنون سین په غاړه ټول خارونه قبضه کړي دي. تاسو په هغه وخت هغه واپس ولې نه نیولې؟ نه، ما ستاسو سره هیڅ بد نه ریکړي. تاسو دا بد کوئ چې زما سره جنگ کوئ. مالک خدای قاضی دی، هغه به نن د بنی اسرائیلو او امونیانو په منځ کې فیصله وکړي چې څوک په حق دی.
خدا مون بادشاه د افتا د طرف نه دې پیغام ته هیڅ پام ونه کړ. بیا د مالک خدای روح په افتا نازل شو، هغه په جلات او په منسی کې تیر شو، خو په جلات کې مصفاتا را واپس شو او د هاغه ځای نه د امونیانو خلاف روان شو. افتا د مالک خدای د پاره دا منخته ومنله،
که ته ماله په امونیانو باندې فتح راکې، که زه واپس په خیر سره راورسېدم او څوکم چې زما د کور نه ړومبی زما سره د میلاوېدو دپاره راووتل، نو هغه به د مالک خدای وي. نو هغه سیز به هغه ته د سوځېدونکې نظرانې په توګه پیش کم.
نو افتا د امونیانو سره جنگ دپاره د سین نه پورې وتلو او مالک خدای هغه له فتح ورکړه. هغه د ایروئر نه واخله د منیت نه ګیر چاپیره علاقه او تر ابیل کرامیم پورې ټول شل خارونه روان کړل. هلته یو لوی قتل عام او امونیانو د بنی اسرائیلو نه شکست خوړو. کله چې افتا واپس په مصفا کې کور ته لاړو، هلته د هغه لور د هغه سره ملاوېدو لا روانه وه. کډېدا او تمبلی وخلو، هغه ایک یوه لور وه، د هغه نور زامنو لونه نه وې. کله چې هغه ولیده، نو هغه د خفګان نه خپلې جامې وشلولې او وی ویل،
اے زما لورې، زه خو به تباه او برباد شم. ما چې د مالک خدای سره کم لوس کړی دی، زه خو هغه نشم ماتولې.
هغې ورته وویل،
که تا له مالک خدای سره واده کړی وي نو تا چې څه ویلي دي نو هماغه شان ما سره وکړه، ځکه چې مالک خدای ستا دشمنانو امونیانو نه بدل واخیستلو.
خو هغې خپل پلار ته وویل،
ته زما د پاره دا یو کار وکړه، دوه میاشتې ما یوازې پرېږده چې زه د خپلو ملګرو سره د غرونو په علاقه کې سرګردانه وګرځم او ماتم وکم، ځکه چې زه په پیغلتوب کې مړه کېږم.
هغه ورته وویل چې
لاړه شه
او دوه میاشتو له لرې ولېږله. هغه د خپلو ملګرو سره د غرونو علاقې ته لاړه او ماتم یې وکړ، ځکه چې هغه بې اولاده او بې واده مړه کېدله. دوه میاشتې پس هغه واپس خپل پلار لراله. هغه هم هغه شان وکړل چې څنګه د مالک خدای سره لوس کړی وو، او هغه په پیغلتوب کې مړه شوه او د یو سړي سره هم تعلق نه و لرلې. نو داسې په بنی اسرائیلو کې د دې نه یو رواج جوړ شو چې ښځې به هر کال څلور ورځې تلې چې د جلاد د افتا د لور دپاره ماتم وکړي.